السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بنټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپور له حقیقته لري او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي ښوونځیو ته له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې دا د دې پټکو د طالبانو نظر دی چې پر افغانانو یې تحمیل کړی دی. اغلی امیری پرون په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې د 30 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته رسیدلې او یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې ده. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک به د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د افغانستان ته د نغدو پیسو د رالیک هرکلی کوي او د بانکي سکتور له لارې د دې د لګولو درنتیا په برخه کې ژمنه کوي.
تر دې مخکې هم د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر واک لاندې دی څو ځله نغدې پیسې ورکړل شوې دي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین مخه نیسي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانیولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه وښود.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې افغانان په یو بشری ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري.
طالبان دا اندېښنې بی ځایه بولي. خدا چې اصلي وضعیت څنګه دی د چارو د کتونکي نظر مو پوښتلی. کونړ کې مو د زلزله ځپلو حال هم اخیسته.
خپل ځان او سرم فقط بچ کو نور هر څه مندې کې ایثار شلو لاندې که ولا اوس سرپنا دی نشته. بس خیمې چې باران شي د خیمې د غم نشته زموږ.
او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران اټومي تړون به تر هغو بیا فعال نه شي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو. ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د دې شورا پرونی ناستې ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په تېر یو کال کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په ناسته کې د افغانستان څو ښځینه فعالانو او سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. دا چې ګډونوالو څه ویلي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښي وکړ چې که نړۍ لاس په کار نشي وضعیت لا پسې خرابیږي. ریچارډ بنټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناستې ته وړاندې
کړ. په
خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دی چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
ریچارډ بنت انتقاد وکړ چې د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې له ښځو سره هغسې چلند نه کیږي چې طالبانو حکومت یې کوي. هغه د تیر نظام د قاضیانو د ځپنې او په هغو سیمو کې د خلکو د ځورونې او وژنې تور هم په طالبانو ولګاوه چې د مقاومت جبهې پکې فعاله دي او د طالبانو پر ضد جنګیږي. طالبانو د ریچارډ بنت تر خبرو څو ساعته وروسته خپل غبرګون په یو مفصله اعلامیه کې څرګند کړ. د اعلامیې په یوه برخه کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل،
د بشر د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د استازي ریچارډ بنت راپور مغرضانه او له واقعیتونو څخه لري دی. هغه په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د تیر یو کال په نتیجه کې په سلګونو پرمختګونو باندې سترګې پټې کړي. یو څو مشخصو مواردو ته یې په غلط برداشت او ناسمو معلوماتو سره اشاره کړي.
په افغانستان کې عملاً څه تیریږي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې د افغانستان له څو مطرحو ګډونوالو، خزینه فعالانو او سیاستوالو محبوبه سراج چې د طالبانو په حاکمیت کې هم په کابل کې وه، وویل چې طالبان له ټولنې د ښځو رول عملاً له منځه وړی دی.
The human rights in Afghanistan does not exist.
نن په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نشته. دا ډیره حیرانوونکې ده. بشري حقونه په تیر بیا خصو ته. زه د کابل په سړک کې ګرځم، طالب راځي ما ته ګوري خو ما نشي لیدلې. نه یوازې زه بلکې دا هیواد له ټولو خصو سره دا چلند کیږي. مونږ اصلا نه یو موجودې، مونږ حذف شوي یو. پوهیږي څه معنی لري چې حذف شي؟
To be erased.
د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه چې تیر جمهوري نظام پاتې ده، بشري ناخوالو او سرغړونو ته پرسیدنه کې نړیواله ټولنه پڅو بلله.
د افغانستان کړکیچ ته د ځواب ورکولو په برخه کې د شورا ناکامي په دې معنی ده چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په اشتها او انتخاب سره ترسره کېدای شي. دا چې دا شورا د عمل پرته د کلمو د تبادلې یو مجمع ده، داسې یو ځای چې د یو چا ګټو ته د بشري حقونو په نړیوال درناوي باندې برتری ورکړل شي، چیرته چې قربانیان شاته پاتې شي او سرغړونکي آزادانه وګرځي. د معافیت قیمت ناانساني ده.
طالبان د تیر 2021 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل. د حکومت له لومړۍ ورځو یې لشپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړه وکړه چې لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او لکونه افغان نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د نجونو په مسلې سربېره چې تل پرې بحثونه شوي، له القاعده سره اړیکې، د پخواني نظام د سرتیرو او پوځیانو ترې تم کول او سهارۍ وژنی هغه تورونه دي چې طالبان یې ردوي. خو د بشري حقونو بېلابېلې مدافع ډلې او راپور ورکوونکي په اړه اندېښنې ښیي او بېلګې راپور کړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنه ښودل شوې، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. اصلي وضعیت څه ډول دی؟ د چارو کتونکو او د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زین په مخکنی خبرونه کې وپوښتل.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل دی استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی، که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې سي، له خلکو سره شریکې سي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولی، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسې وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حقه حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه په اصطلاح لرې کوي، حق نه ورکوي او بیا هم وایي چې نه زه رښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د دې
نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کېږي او نه هم نور خپلوان له لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړې.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي وي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهم او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولی چې هغه په دې قانع کې چې تاسو ته زه یو نوی جوړه کالي اخلم. هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی، اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دی هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ، کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه ده سوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوسم رازو د ملګرو ملتونو یوې بلې اندېښنې ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې د دوی ځینې خزینه افغان کارکونکي د لاند وخت لپاره توقیف کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او ټینګار کړی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو له ویرولو او ځورولو ډاډه وکړي. اخوا د طالبانو چارواکو بیا دا رد کړي چې د دوی کسانو د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي ځورولې یا توقیف کړي وي. تفصیل په دې راپور کې.
یوناما ویلی د دوشنبه پورې د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکونکو د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. د سازمان په طالب چارواکو غا کړې چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او د سازمان د ټولو کار کونکو امتیازاتو او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګرو ملتونو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړي او هغه د افغانستان مکلفیت بللی. خو طالبان وایي دوی د ملګرو ملتونو کومه خزینه کارکونکي نه ځورولي او نه یې توقیف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې کړي. هغه بیا د ټویټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د ښځو له یوې غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو، خو د ده په خبره کله چې پوه شول د ملګرو ملتونو اړوند دي خزینه کارکونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کومه ستونزه نه درامیسته شوی. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګېدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکونکي په لرو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا ځورول کېږي او د لنډ وخت لپاره توقیفېږي.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د کونړ د نورګل ولسوالۍ زلزله ځپلي د سرپناه په ګډون د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې کورونه یې وروستۍ زلزلې دومره زیانمن کړي چې د اوسېدو نه دي. تفصیل یې په دې راپور کې و.
د مزار درې د بدیرو کلي اوسېدونکي فضل رحمان د چا چې په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونې د کورنۍ شپږ تنه ټپیان دي. کور یې ړنګ شوی او اوس د یوې ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناست دی.
زلزله چې موږ سره موږ کورونه ټول وران شو، هلته لاندې جمعه ته راغلي او پراټه نه خیمه لرونه ټاټر ماشومان او څه کوټې جا درزونه کړي هغه هم لږې لس دولس کورې.
دلته ډېرې کورونه ړنګ شوي، د کورونو سامانونه او خوراکي توکي خاورو او تیګو لاندې شوي. د سرپناه د نشتوالي په وجه چا جماعتونو ته پناه وړي او چا هم د غوزانو، توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرولو لپاره د خاورو او تیګو راویستي لوښي، یخي او ترپالونه یې هوار کړي دي. 15 کلن مردان خان یو شپږ میاشتنی ماشوم په شاکړی او د جماعت په برنډه کې د خپلو نورو یو درزن الماسو سره د سرپناه پیدا کولو په غم کې ولاړ دی.
موږ چې فقط خپل ځان او سر فقط بچ کو، نور هر څه مندې کې سیار شلو لاندې او الله دې باقي مانده خیر پیښ کړي. ولا اوس د سرپناه ځای نشته، بس خیمې چې باران شي د خیمې د غم نشته. زموږ چې موږ کومه خیمه کې موږ دغه شو ده او هیڅ، بس الله دغه ته ناسي او بس.
یادې زلزلې یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزاردره کې شپږ کسان وژلي وو او اتلس یې ټپیان کړي وو. په دغه مرو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شامل وو. په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلې په ولایت کې نږدې 100 کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی و. د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې 100,000 افغانۍ مرسته کړې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادي راډیو ته وویل
مرسته شوي دي چې هغه خیمې او دغه شانه ضروري اشیا ورته ورکړی شوي دي. دا ټیمونه چې دي اوس هم هلته وجود لري. موږ هم د هغې نورو مرستندویو موسساتو نه غوښتنه لرو، ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او دغلته د خلکو ډېر نقصانونه شوي، سړکونه خراب شوي، چې هغه بیړنۍ مرستې ورته ویلی شي باید هغه ورسره په وخت باندې وشي.
د روان لمریز کال د غبرګولي له میاشتې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د واورو بې وخت ته اورښت، زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډیری سرپناه او نورو مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت لرو. د بیولوژي مضمون په کې د اوم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسیږي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د جرمني صدر اعظم وایي د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو هوکړې ته به ژر ونه رسیږي. اولاف شولز په برلین کې له خپل اسرائیلي سیال لایر لاپیت سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د جرمني صدر اعظم په دې خواشینی وښوده چې ایران لا د ده په خبره د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر سر مذاکراتو کې د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. هغه دا خبره له خپل اسرائیلي سیال یایر لاپید سره په یو خبري غونډه کې دوشنبه په برلین کې وکړه.
موږ له اسرائیلو سره موافق یو. ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دا زموږ باور دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره سمه کړنلاره د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په اړه یوه کاري نړیواله موافقه ده. په خواشنۍ سره چې ایران تر اوسه د اروپا د همغږي کوونکي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د اسرائیلو صدر اعظم یایر لاپید هم په دغه غونډه کې د ایران د اټومي وسلو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د اقدام ضرورت ته پیش اشاری وویل اوس د دې وخت رسیدلی چې له ناکامو خبرو اترو تیر شو. د اسرائیلو صدر اعظم دا ټینګار هم وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې تړون ته راستنېدل یوه تېروتنه ده. یایر لاپید وروسته له هغه برلین ته ولاړ او له جرمن سیال سره یې وکتل چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو او ایران ترمنځ ګواښونکي پیغامونه رد بدل شول. په تېره بیا چې فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران د ځینو پټو کارونو یادونه کړې ده. په ځینو نااعلان شوو اټومي سایټونو کې د یورانیمو ذراتو د افشا شوي دوسیې د تړلو پر سر د ایران تر ټینګار وروسته اروپایي هیوادونو له ایران غوښتي چې په دې اړه دې د اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس سره له ځنډ پرته او پرې ښه نیت همکاري وکړي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي تهران د اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس سره رغنده همکارۍ ته چمتو دی، خو د خبرو له نورو لورو غواړي چې د اسرائیل فشار ته غاړه کینږدي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د شنبه پر ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ایران لپاره اټومي تړون هیڅ پلمه نشي کېدای چې له خپلو مسؤلیتونو اوږه سپکه کړي، بلکې په خپلو سایټونو کې د یورانیمو د سرچینې په اړه د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس ته معتبره تخنیکي توضیح ورکړي. بډایه شوي یورانیم په اټومي بمونو او وسلو کې کارول کېږي، هغه څه چې ایران ترې د اټومي تړون په اساس منع شوی، خو دغه هیواد په وار وار له خپلو ژمنو د راپورونو په اساس سرغړونې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په میدان وردګ ولایت کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کمومره ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې ډېرې کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کمومره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر شم، انجینر شم، پلار سره مې دا دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم، ماشیني مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر شم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
په ساري اوس خښتي او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو، د شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، نن درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورالله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
داله مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وای بادل، نیمه ورځ خښتې را سره وای، مجبوری چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، انده خښتو ته راوډو، انده خښتې را سره وای، یا ټولی یا نه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګورځو کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله هوکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکی دی او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، د موږ خښتې همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېره خښته دیاري و، کاسې تقریبا 1000 تر 3000 خښته تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر په دې وروستیو کې وویل چې خلک او ولسونه اجازه نه ورکوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې شي. ښاغلي منیر تر دې وړاندې په خوست کې ویلي وو چې نجونو ته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه کلتوري ستونزو نیولې ده. خو د ښاغلي منیر دغو څرګندونو غبرګونونه پارولې. له دې ډلې د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا وایي چې دای چې نوي ولسوالۍ ته سفر کړی او له خلکو سره یې کتلي، دې پایلې ته رسېدلی چې ولس د ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکی دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه غږونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کېږي، هر ورځ غونډې کوي، جلسې کوي، دا نه دی لیدلی. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځي خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولارینونه وسو، همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان درویشت ولایتونو تر نیویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه چې د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو.
ویسا صاحب، نو چې خلک دغه څه غواړي، ولې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي؟
باید خلک په لویه کچه باندې غبرګون وښيي، لاریونونه وکړي، د خپل حق د غوښتلو لپاره سره یو سي. کله چې له خلکو سره خبرې کوي، ځکه امارت تر اوسه پورې هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی دا موضوع ویلې ده چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی هر ځل وایي چې موږ وخت ته اړتیا لرو، نوي تعلیمي کال ته به خلاص شي، په جرګه کې به پرېکړه وسي، بیا کمیسون وټاکي، په دې کې به پرېکړه وسي، بیا اوس وایي چې عالمان به پرېکړه کوي. په همدې خاطر باندې خلک هغه اقدام نه کوي، د دوی هغه نهایي فیصلې ته ناست وي. که چیرې نن هم امارات وایي چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به میلیونونه خلک راوځي، لارینونه به کوي.
څه فکر کوي چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي، دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي، منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کېږي. هغوی تر یو کال ډېر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي. د دې خبرو پایله منفي ده او د ولس د غبرګون سره هم مخ شو. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، زرهاو خلکو همدغه ته غبرګون ښوولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام زموږ د اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي، نو چې اسلام اجازه راکړې ده، بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي، نور د خلک مایوسه کوي نه، نور د خلک له خپل ځانه نه لیرې کوي، نور د خلک زغم او حوصله نه ازمایي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویساو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي، ترینکوټ نه بیا د اروزګان ولسوالۍ پورې. زما پیغام دغه دی، باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د اروزګان پورې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي. نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زمونږ سړکونه جوړ شي. نن شمس الله شمشار اروزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسانه سبا چې ځای له کابل میاله کني وجه غوره عبارت روې نه داسې وکي، مثلا ولس نه ګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي. ته په ما سبا کسم باور وکه، ما ته خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله. په څه خاطر سره چې د دې د دې دوا په څه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کور ته لیس په خپل کور خپل درس ته وان خپل کور درس گئی مور توي گئی زور ته گئی مسایت وسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس د شل کار وي درس تاسو ول په دولتو کې وجاسه، د پونتونو ته وجاسه، په دولت سوالي کې وجاسه، په مرکز کې وجاسه، په مرکز کې مرزا پنځه کاله تک کې مرزا ته ژوند کوو.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفادن شهري من کابل نه. مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ، دا ډېره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی. د بیولوژي مضمون په کې د وماتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسېږي. هیله ده دا پروګرام را سره واوري، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ دا خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل پرونی راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې دي، خو طالبانو د ریچارډ بینټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بللی دی. د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری ویلي ښوونځیو ته د لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو یې تحمیل کړې ده. د افغانستان بانک وایي چې د 30 میلیونه ډالرو یوه بله بشري مرسته کابل ته ورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک د بانکي سکتور لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن دی. تر دې مخکې هم افغانستان بانک ته د نقدو پیسو مرستې ورسېدلې دي. او اوکرایني پوځیان د اشغالي سیمو د بیانولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکرایني عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي دي.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوې حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځ ته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم، د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف، میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنیو حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله. صرف نمونه یې په همدغه برخ کې یادوو: اول پروپیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
خو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کېږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایع ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفسي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفسي سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پاتې کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پاتې کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي د مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة الریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپل دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیا شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واری تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بلاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصب توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تا ورطا تش پایپ دی چی دا دیه سخه وازی هوا تیریجی دا هنجره سخه ورست موقعات لری اجدوالی یه پا بالیغ و اشخاصو که یه وله سانتیمتره او قطریه دو نیم سانتیمتره دی دا هم لکه چنگه چی مجرو ویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون لری دا غا سیلیاوی نپریش دی چی سرژی تا گارز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی د قصبتوریه لوړه برخه د هنجره سره تړلې ده پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي راستا برانش چې دی هغه راستا سرژه ته داخليږي چپا برانش چې دی هغه چپا سرژه ته داخليږي دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سرژه ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي سرژه څه ته وایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي څه معنا ده اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري بالونونه یو مثال دی د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي بیرته کوچني کیږي د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حجس پورته موقعیت لري په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواري په برانچیولو باندې بدلیږي د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق شته برانچونه دوه دانې وه برانچیولونه په پیخر دي د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي ما وخت یې هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي هر سرژی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا استل یا سرته د هوا داخليدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انسیکورتو وای هم سیږي یو ځوان انسان چې دی هغه په یو د کې د دوه څخه تر شل واري پر سا اخلي دا نرمال دی دا به کېدار سی غیر نرمال سی چې هغه په مش پرانه لري تر څو سترته وایمه په غیر نرمال وختو کې یا هم ډیریج یا هم تر دوه ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سرو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګی است خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي
وکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابعه قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کښته، وژل په کښته، اوشتل په کښته، اولګه په کښته، تونده په کښته، هر څه په کښته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخته وه. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والله خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته خښ کوي، ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړوالته ښخ کړو. نو ډېرې سختۍ مونږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې داسې مشکلات مونږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسطې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسېږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان رای قاچاقی
که از ما خبر او نظر چو گوری نورتوایم چی ندی رازی، ځکه قاچاقی لاره په درد نخوری. هماغ خپل وطن خده، منم چی ده وطن وضعیت خراب و او ده طالبانو پر آتک سر نور هم خراب شوی، خو همال تا په خپل وطن کی دیوی. هماغ نیمه دوده چی خوری دیر خده لده چی ده قاچاق بر لست ولویگی، پیسه و خوڑل شی او ده هر هیواد ده پولیس و لخواه و وحل شی. دا دروغ ده چی وای کدوال نه وحل کیگی او خ چلن ور سره کیگی. زخپل چلش پک کلن زوی سره میوام ده درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپلې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
Zarzari chapana
برکه با